Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د افغانستان او برېټانیا د مشرانو په قربتوب د افغانستان په اړه نن د لندن کانفرنس پرانستل شي. د دې کانفرنس په اړه تاسو له وروستي حاله خبرو، د غرض پر ځین نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې هم پام وکړئ چې څو مهمو خبرونو سر لیکونه ته. په ماینونو او نور چاودونکو موادو په نړۍ کې ماشومان ته تر ټولو زیات مرګ ژوبله په افغانستان کې اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن او تهران په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې پر ضد خپله جګړه نه همغږي کوي، خو د دې ډلې پر ضد د ایران هر ډول پوځي اقدام به مثبت وي. د ایران قضایه قوه د واشنگتن پوسټ د خبريال جاسن رضایان تر محاکمې مخکې د توقيف موده دوی میاشتې نور هم اوږده کړه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او برېټانیا د مشرانو په قربتوب د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس پرانستل شي. د لندن د کانفرنس د جوړونکو له یوې رسمي خبر پاڼې سره سم په دغه کانفرنس کې به د افغانستان حکومت یو زمینه او پلیټ فارم برابر شي چې د اصلاحاتو د طرحې په وړاندې کولو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله ملاتړ او پیوستون ترلاسه کړي. په دې کانفرنس کې د ګڼو نورو هیوادونو جګپوړي چارواکي او استازي ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني، د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هغه چارواکي دي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون اعلان شوی دی. په ماینونو او نورو چاودونکو موادو په نړۍ کې ماشومان ته تر ټولو زیات مرګ ژوبله په افغانستان کې اوړي. د ماینونو د بندیز لپاره د مبارزې نړیوالې ادارې د مځکنیو ماینونو د څارنې په کلنی راپور کې ویلي چې په 2013 میلادي کال په نړۍ کې 2403 تنه د ماینونو په چاودنو وژل شوي چې نیمایي ماشومان دي. د دې ادارې په وینا د ماینونو په چاودنو کې تر وړم کال د ماشومانو تلفات په سلو کې وزیات شوي دي. د دې ادارې په کلنی راپور کې ویل شوي چې په 2013 میلادي کال په افغانستان کې 400 یا تنه په ماینونو وژل شوی چې دا په همدغه کال په نړۍ کې په ماینونو د ټولو وژل شوو ماشومانو نږدې نیمایي کېږي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس مشهور خبریاله کټی ګانن چې سکال دی او افغان حمله کوونکی په ډزو ټپی شوی او همکار یې وژل شوی و وایي نه غواړي چې پر دوی حمله کوونکی افغان اعدام شي. د اپریل په 4مه نیټه خوست ښار ته نږدې پر کټی ګانن او د هغې پر اکاسي وسلواله حمله وشو چې په نتیجه کې 48 کلنه اکاسه انجیا نیدرین ګاوس وژل شوه او دا سخته ژوبله شوه. کټی ګانن له کانادین پریس سره په مرکه کې پرون ویل چې پر دوی حمله کوونکی افغان ته د سزا غوښتونکی دی، خو د دې طرفدار نه ده چې هغه اعدام شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د متحده عربي اماراتو له ټیم سره د دغه هیواد په دوبۍ کې مخامخ شي. دا به د افغانستان او متحده عربي اماراتو د څلور نړیوالو یو ورځنیو سیالیو وروسته وي. لومړی دوی متحده عربي اماراتو ګټلې، خو درېیمه د سه شنبې په ورځ افغانستان وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود هیله لري چې د افغانستان لوبغاړي به نن د تېرې لوبې په شان ښه وځلیږي.
زموږ د اطمینان چې ډېر ښه ځلېږي. زما امید د نننۍ لوبې نه دا ده چې زموږ بالران وکولی شي چې ښه بالنګ ترسره کړي.
نننۍ مسابقه د دواړو هیوادونو لپاره مهمه ده. که افغانستان دا مسابقه وګټله، نو له متحده عربي اماراتو سره به مسابقې مساوي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن او تهران په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې پر ضد خپله جګړه نه همغږي کوي، خو د دې ډلې پر ضد د ایران هر ډول پوځي اقدام به مثبت وي. جان کیری دا خبره په بروکسل کې وروسته له دې وکړه چې داسې نښې نښانې ولیدل شوې چې ایران په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په رښتیا هوایي بریدونه کړي دي. کیری چې د دې خبرې له تاییدولو ډډه وکړه، کیری دی خبرې له تاییدولو ډډه وکړه چې ایران په عراق کې هوایی بریدونه کړي. وی ویل عراقیان د ټولو هوایی او ځمکنیو بریدونو د کولو مسؤلیت په غاړه لري او دا په دوی پورې اړه لري چې څه غوره کوي. کیری په عین حال کې وویل چې حاضر دمه له ایران سره د فعالیتونو د هماهنګ کولو لپاره کوم پلان نشته. د ایران یو جګپوري چارواکي دا خبره رد کړه چې ګنی ایران په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد هوایی بریدونه کړي دي. یو امریکایي جنرال وایي د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د لیبیا په ختیځ کې د روزنې کمپونه جوړ کړي او متحده ایالات څاري. جنرال ډیوید رود ریګوس چې د افریقا لپاره د امریکا د قومندانۍ مشر دی پرون په پنټاګون کې خبرلان ته وویل چې ښایي سلګونه وسلوال په دغو کمپونو کې روزل کېږي خو په دې اړه دقیق جزئیات نشته. رود ریګوس دا یو تازه پرمختګ وباله چې د ده په وینا دا د پراخې او منظمې هڅې په حد کې نه ده. هغه ونه ویل چې څو کمپونه فعال دي او زیاته کړه چې په اوس وخت کې دغه کمپونه د امریکا د هوایي حملو هدف نه دي. هغه وویل متحده ایالات په لیبیا کې مځکني ځواکونه نه لري. د ایران قضایي قوې د واشنگتن پوسټ د خبريال جاسن رضایان تر محاکمې مخکې د توقيف موده دوه میاشتې نور هم اوږده کړه. د خبرې د بشري حقوقو یوې څارونکي پرون وکړه. رضایان چې هم د امریکا او هم ایران تابعیت لري له تیرو څلور میاشتو راهیسې بیل دي چې رسمن پرې تور پوري شي بندي دی. د نوموړي د نیول کېدو علت نه دی څرګند. د بشري حقوقو د څار ډلې وویل چارواکو د رضایان ته خبر ورکړی چې د ده پر خلاف تحقیقات دوام لري او د دې توقيف موده اوږده کړی شوې ده. رضایان د تهران په ایوین محبس کې باندې د بشري حقوقو د څار د ډلې د منځني ختیځ او شمالي افریقا رئیس سارا لی وایټسن ویل ایراني چارواکي باید رضایان خوشی کړي. په یمن کې د القاعده څنګه په مرکز صنعا کې د ایران د سفیر پر کور د بمی حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. په عربي ټاپو وزمه کې القاعده په ټویټر کې لیکلي چې د چهارشنبې په ورځ د صنعا په ډیپلوماتیک سیمه کې د ایراني سفیر د کور مخته له چاودیدونکو موادو بار موټر درولی و. یمني چارواکو د برید ځان وژونکی بللی او ویلي و چې سفیر د حملې په مهال په کور کې نه و او ایراني ډیپلوماتانو ته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د چین ولسمشر شي جین پینګ د قدرت زیاتوالي د توجه وړ دی خو اندېښنې هم راپورته کړې دي. اوباما چې پرون په واشنگتن کې د امریکا د سوداګرۍ د چارو مشرانو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل ښایي د چین د پخواني ولسمشر دینګ شیاوپینګ له وخت راهیسې د چین د بل هر ولسمشر په نسبت هغه ډېر ژر خپل قدرت غښتلی کړی وي. شیاوپینګ د 1980 او 1992 کلونو ترمنځ واکمن. اوباما وویل د شي د قدرت زیاتوالی منفي اړخ هم لري.
There are dangers in that on issues of human rights.
د مسلې خطرونه هم ایجاد کړي. بشري حقوقو په مسلو او د مخالفینو د زپلو په مسلو کې هغه د ناسیونالیزم لار نیولې چې د مسلې د چین گاونډیان اندېښمن کړي چې موږ د سمندري لانجو شاهد یو. اوباما ویل متحده ایالات غواړي چین ته وخی چې د هیواد د معاصرو اړیکو غوښتونکی دی.
دا هم د افغانستان د نستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به آسماني ملمروي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 1، په هرات کې به آسمان وریځوي د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي 2، په مزار شریف کې به آسمان وریځوي د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 6 ټیټه 1، او په جلال آباد کې به آسمان غبار وي د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 9.
ازادي رادیو او ریچ پټول افغانستان کې په منځنۍ چپو 1200 نوي اوریدل شي او د غرزلو خورونو کې محمد اف ام بسل شریف پند چپ صافه وازی اوریدل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان او بریتانیا د مشرانو په ګوربتوب د افغانستان په اړه نن د لندن کانفرنس پرانستل شي.
تاکل شوی دا چې په راتلونکو څو ساعتونو کې د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس پیل شي.
د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس پرون په لندن کې د بیلابیلو ولایتونو د مدني ټولنو له استازو سره غونډه وکړه خو د مدني ټولنو استازي پوښتنو ته پرېنه خوذل.
عبدالله کنفرانس ته راغلی و خو متاسفانه د څو خبرو وروسته د دې پر ځای چې خلک نظریه شنی و پوښتي دی ووتې. کوم چا
د افغانستان حکومت غواړي له ایران سره خبري وکړي څو نږدې 10,000 افغان کډوال په سره ژمي له خپلې خاورې ونباسي. د افغانستان پر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې له معمول سره سم د ژوند رنګونو یوه بله برخه درته خبرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، ټاکل شوی ده چې د افغانستان او برېټانیا د مشرانو په کوربتوب د افغانستان په اړه د لندن کنفرانس 2 ساعته وروسته پرانیستل شي. د لندن د کنفرانس د جوړونکو له یوې رسمي خبر پاڼې سره سم په دغه کنفرانس کې به د افغانستان حکومت ته یوه زمینه او پلاتفورم برابر شي چې د اصلاحاتو د طرحې په وړاندې کولو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله ملاتړ او پیوستون ترلاسه کړي. په دې کنفرانس کې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو جګپوړي چارواکي او استازي ګډون کوي. سلطان محمد سرور د دې کانفرنس په اړه د ازادي رادیو له خبريال حمید مومن سره غږیدلی دی چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته تللی دی. لومړی ترې پوښتلی دی چې په دې کانفرنس کې به کوم مهم مسایل او موضوعات وڅېړل شي.
ټاکل شوی ده چې په راتلونکو 100 ساعتونو کې د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس پیل شي. البته په دې کانفرنس کې د 500 د زیاتو هیوادونو او همداراز د نړیوالو سازمانونو استازي او جګپوړي چارواکي برخه لري. په دې کانفرنس کې تر ډیره پورې هغه شمنه چې د شیکاګو او د ټوکیو په کانفرنس کې شوې ده هغه بیا تکرارېږي. په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت د اداري اصلاحاتو د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې او د راتلونکو په اړه خپل پروګرامونه بیان کړي او همدارز هڅه وکړي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ځانته جلب کړي. تر کومه ځایه پورې چې موږ دلته د برتانوي چارواکو سره او نورو استازو سره چې راغلي دي خبرې وکړي، هغه دا وویل چې دا یو ډېر ښه موقع ده چې د افغانستان نوی حکومت خپل پروګرامونه تشریح کړي.
له افغانستان جمهور رئیس او اجرائیه رئیس سره کوم نور چارواکي راغلي دي کانفرنس ته؟
د بیلابیلو وزارتونو سکتوري وزارتونو استازي چې د موینانو په کچه دي دوی برخه لري. د خصوصي سکتور استازي د همدارز د مدني ټولنو استازي دي چې دوی به پر کانفرنس کې برخه واخلي او په بحثونو کې به خپل مسائل خپل پروګرامونه هر څه مطرح کړي.
مومن صاحب، د مدني ټولنې استازي راغلي دي لندن ته، له افغانستانه دوی پرون یو غونډه درلوده له اجرایی رئیس سره. دغه د خصوصي سکتور استازي راغلي، دوی کوم غونډه درلوده له تاجرانو سره کنه؟
مننه. تاسو خټه کې اشاره وکړه د لندن د کانفرنس ته یو رزمخ کې، یعنی پرون د آینده په نامه باندې یو کانفرنس و چې د برتانوي او د آیرلندي ادارو لخوا چې په افغانستان کې کار کوي د هغوی لخوا جوړ شوی. په دې کانفرنس کې د افغانستان د مدني ټولنو 500 استازو برخه اخیستې وه چې د ټول افغانستان استازیتوب یې کول. دوی بیلابیل سپارښتنې درلودلې چې په هغه کې د اداري فساد پر ضد مبارزه شامله وه. همدارس د نوي حکومت نه دا غوښتنه شامله وه چې دوی باید کابینه ته سم خلک ور معرفي کې د لومړني خدمات یا بنیادی خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري هغه ته پاملرنه وکړي، د تعلیم، روغتیا او نور مسائل برابر کړي. یو بل اساسي مسله چې مطرح شو هغه د نړیوالو مرستو د لګولو په سرنګوالي په برخه کې و. مدني ټولنه استازو چې د افغانستان تللی و به هم په دې برخه کې نړیوالې ټولنې ته ځانګړې سپارښتنه درلودلې. البته ځینې حکومتي استازو هم په دې غونډه کې برخه درلودله چې په هغه کې د مالی وزارت مرستیال همدارس د خزو د چارو پخوانی وزیره حسن بانو غزنفر و د دوی غوښتنه به دا و چې د مرستو د لا شفافیت لپاره نړیواله ټولنه باید خپل مرسته د افغانستان د بودیجې لارې، یعنی د دولتي بودیجې لارې ولګوي. البته د خپل د برتانوي چارواکو چې په دې غونډه کې برخه درلودله د اداري فساد یو زیان اړوونکې پدیده وبلله او ویل چې باید په دې برخه کې جدي مبارزه وشي او دوی د خپل مرستو د سم مصرف لپاره ځینې میکانیزمونه په پلان کې لري چې د هغې مطابق به عمل وشي.
د ازادي رادیو خبريال حمید مومند چې د لندن د کانفرنس په اړه نور معلومات راکول، ټاکل شوی چې دا کانفرنس په 2 ساعتونو کې پرانستل شي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس هم په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته تللی دی. پرون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د مدني ټولنو له استازو سره خبرې وکړې. د مدني ټولنو له یو استاذ سره مو په دې اړه مرکه کړې خو څو شېبې وروسته
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیم های زور است جبری به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگ بوده دارن
به حضور در گوانده هوت پاکستان رو گوره چه مدام
خواهب ایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیده پارا جی پا افغانستان که مداخلتون نشیدید
مسئله توازن بودجه
تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها متعاونه پیس صدا داشت.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
په دې پروګرام کې نن د لندن د کانفرنس موضوع انڅرل کیږي. وخت وبچي او 15 دقیقې دی او زل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او بریتانیا د مشرانو په قربتوب د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس پرانستل شي. په ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو په نړۍ کې ماشومان ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په افغانستان کې اوړي. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس مشهور خبریاله کته ګانن چې سکل دی او افغان حمله کوونکې په دازو ټپی شوی او همکارې وژل شوی وای نه غواړي چې پر دوی حمله کوونکې افغان اعدام شي. ټاکل شوی چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم نن د متحده عربی اماراتو له ټیم سره دغه هیواد په دوبی کې مخامخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وای واشنگتن او تهران په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد خپل جګړه نه همغږي کوي، خو د دې ډلې پر ضد ایران هر ډول پوځي اقدام به مثبت وي. یو امریکایي جنرال وای د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د لیبیا په ختیځ کې د روزنې کمپونه جوړ کړي او متحده ایالات څاري. د ایران قضایه قوې د واشنگتن پوست د خبریال جاسن رضایان تر محاکمې مخکې د توقیف موده دوه میاشتې نوره هم اوږده کړه. په یمن کې د القاعده څانګه په مرکز سنعا کې د ایران د سفیر پر کور د بمی حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. په دې حمله کې سفیر ته زیان نه دی رسیدلی، سفیر او ایرانی ډیپلوماتانو ته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د چین د ولسمشر شي جین پینګ د قدرت زیاتوالی د توجه وړ دی، خو اندېښنې هم راپورته کړي دي. ازادي رادیو اوري او وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراتب غوښ شو.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو په خپل وروستیو غنو کې د افغانستان په اړه د لندن د کانفرنس او د افغانستان د راتلونکو په اړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. برتانوي ورځپاڼه انډیپندنت د افغانستان د راتلونکو چیلنجونو تر عنوان لاندې په یو مطلب کې لیکلي، لویدیځ په افغانستان کې نږدې یو تریلیون ډالر لګولي او زرګونه سرتیری هم قربانی شوي خو لاسترړونه نه لري. ورسپانه د لندن کانفرنس ته په اشاره سره لیکي، دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان لا هم له چیلنجونو ډک هیواد دی. انډیپندنت لیکي، د واک سولیز انتقال او ځینې نورې لاسترړونې یو کامیابی بلل کیږي، خو واقعیت دا دی چې د طالبانو پر ضد دیارلس کال وړاندې د امریکا د لومړنۍ بمبارۍ او د دې ډلې د نظام لړنګېدو راپدې خوا د افغان دولت وسلوال مخالفان تر بل هر وخت زیات پیاوړی شوي او په جنوب او شمال ختیځ کې یو شمیر سیمې هم نیولې دي. دا مطلب لیکونکي د افغانستان په ادارو کې د فساد موضوع ته هم اشاره کوي او لیکي، ویل کیږي چې دا محل شپږ اشاریه و میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي، خو دا زده کوونکي بیا په جدي توګه د غیر مسلکي او نالوست ښوونکو سره مخامخ دي. ورسپانې د مطلب په پای کې لیکلي، کولس مشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وتوانیږي له مخالفتونو سره سره د موجوده ستونزو د حل لپاره همکاري وکړي، نو پایله به د پام وړ وي. دلی تلګراف د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ترورستان په خپلو پټنځایونو کې منتظر ناستي، نشي کېدای چې دا هیواد همداسې په ګډوډ حالت کې پرېښودل شي. دلی تلګراف زیاتوي، د افغانستان خلک اوس 3.5 لک سرتیری لري چې کولی شي خپل هیواد څخه دفاع وکړي. ورسپانوي متحده ایالات، برتانیا او نور هیوادونه فرصت لري چې د لندن په کانفرنس کې له افغانستان سره د خپل ژمنو ډاټ ورکړي. د مقاله لیکونکي وایي، کله افغانستان سره مالی مرسته بند شي نو شاید له هغې ګډوډۍ سره مخامخ شي چې یو وخت د پخواني شوروي اتحاد له وتلو وروسته ورسره مخو. د لندن چاپ ټایمز ورسپانې د افغانستان د خلکو اندېښنې نقل کړې دي او لیکي، افغانان له لویدیځ غواړي چې دوی د طالبانو د ترور په جریان کې یوازې پرېنږدي. ورسپانه لیکي، افغان ځوانانو د لندن د کانفرنس په درشل کې یو شمېر لویدیځو چارواکو سره چې د برتانیې د پراختیا چارو وزیر جاستین ګریننګ هم پکې شامل و کتنه وکړه او له هغې وغوښتل چې برتانیې باید افغانستان یوازې پرېنږدي. ټایمز ورسپانې په دې لړ کې په بلخ ولایت کې د یو مدني پروګرام د مسؤلې ماریا رحیم څخه په نقل لیکلي، که په افغانستان کې روانه نه امنی لا پسې پراخه شي نو تیر به بیا تکرار شي او پایله به نه یوازې افغانستان بلکې د ټولې نړۍ لپاره ناوړوي. ټایمز د مقالې په پای کې لیکي، له افغانستان سره به د برتانیې روانې مرستې تر 2018 میلادی کال پورې دوام وکړي.
د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس پرون په لندن کې د بیلابیلو ولایتونو د مدني ټولنو له استازو سره په یوه غونډه کې ګډون وکړ. د کندهار د مدني ټولنې یو استازي عبدالبصیر سعادت وایي ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې د بیلابیلو زونونو د مدني ټولنې استازي د خپلو سیمو ستونزې مطرح کړي او د اجرایوي چارو رئیس عبدالله عبدالله څخه پوښتنې وکړي، خو د ده په وینا د ولایتونو استازو ته د خبرو اجازه ورنکړای شوه. عبدالبصیر سعادت دا خبره له عصمت سروان سره په مرکه کې وکړه. ده وویل
کم کانفرنس چې دلته دایر شو اوله کې باید ووایم داسې نوم ورکړو چې د افغانستان د مدني ټولنو او د دولت تر مابینځه هلته کومه ناسته کېږي، د هغو څخه کوم مشکلات کوم ستونزې شان چې پر هغو باندې بحث کېږي. خو متاسفانه دا چې ونه سوله د افغانستان دفتر د ویندګي باندې یو کس چې ډاکټر صلاح الله عبدالله کانفرنس ته راغلی و، خو متاسفانه د څو خبرو وروسته د دې پر ځای چې خلک نظریات نیو پوښتي دی ووتې، کوم چا ته یې جواب ونه ویلی. او بله خبره په دې ځای کې ده چې دا کانفرنس عمومي د افغانستان په سطح مدني ټولنو مبارک و، خو متاسفانه هغه کسان چې د ولایت څخه راغلي وو دا مشخص څو کسانو چې مقصد د کابل څخه دوه کسانو نمایندګي کوله، چې هغو کسانو کومه دغه ګروپونه یې جوړ کړي وه کوم نظریات چې د هغو سره هغه وویل، نور هیچ چاته هم وخت نه دی ورکړی، نه د ولایتو خلکو ته برخه ورکړې ده چې مقصد هغه کسان چې د زونو څخه راغلي وو مدني ټولنو په نامه هغو ته هېڅ ونډه نه ده ورکړې.
یعنی تاسو وایئ چې یوازې هغه کسان چې له کابل نه راغلي ول هغوی ته موقع ورکړه چې هغوی خپل نظریات بیان کړي؟
بلې، هغه هم داسې کسانو هغه کسانو چې دوی مخکې د مخکې مشخص کړي وو او دوی خپله پروګرام خپله جوړ کړي وو، کوم څه چې موږ مواد موږ ورته تیار کړي وو، خو متاسفانه چې هغه څه ونه سول. او کوم څوک چې دولت نماینده وو هغه راغلی هغه وتې دې چا پوښتنو ته هم جواب ونه ویلي.
تاسو چې له ولایاتو څخه مو نمایندګي کوله، تاسو څه غوښتنه درلوده یا څه مو غوښتل چې د دوی تر غوږه پورې ورسوي؟
موږ غوښتنې خو زیات وو، مشکلات زیات وو، ستونزې زیات وو، خو متاسفانه کوم ګوري فکرونه چې کېدل دلته چې کوم کسانو سره یې درکاته وه، نو باید موږ ته قابل چې دا وعده راکړې وو چې مثلا د هر ګروپ کې د هر ولایت څخه کوم څوک چې د زون څخه نمایندګي کوي دغو دوه کسان باید اسماني په دا ګروپ کې. خو متاسفانه کومې ارګوګانې چې موږ یې د کانفرنس باره کې موږ تلو دي چې مثلا موږ خپل د زون را هلته ورسو ترې چاپري، خو متاسفانه تر اوسه پرې موږ هېڅ هم نه دي کړي، نه موږ چا ته د کاپي کړي دي او نه موږ شي کړي، نه چا برخه راکړې کوم چې ملا سوچت کړي دي، بلکې جواب دې راته راکړي چې مقصد باید موږ ته ونه وایي پټه خوله کړو.
د کندهار د مدني ټولنې استازی عبدالبصیر سعادت چې په لندن کې د پرونی غونډې له حاله خبرولو دی وایي چې پرون د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس د بیلابیلو ولایتونو د مدني ټولنو له استازو سره په یوه غونډه کې برخه واخیسته، خو د ولایتونو استازو ته د سوالونو او پوښتنو اجازه ورنه کړه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان حکومت غواړي چې له ایران سره خبرې وکړي څو نږدې اتلکه افغان کډوال په سره ژمی له خپل خاورې ونباسي. ویل شوی چې د ایران حکومت غواړي په لکونو افغان کډوال چې د ایراني چارواکو په وینا د ویزې موده بشپړه شوې ده له خپل خاورې وباسي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د ایران په دې پریکړه کې سیاسي انګیزه ویني. اسمت سروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان حکومت ایران ته یو هیئت استوي څو له دغه هیواد وغواړي چې د شاوخوا ولکه شپېته زره افغان کډوالو د ویزو مهلت وشت کړي. د ملګرو ملتونو په وینا په ایران کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال ثبت او راجستر دي چې اکثره یې تر 2000 میلادي کال مخکې دغه هیواد ته مهاجر شوي دي. خو هغه افغانان چې له 2000 میلادي کال وروسته ایران ته کډواله شوي د هستوګنې اجازې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پر اساس دغه افغانانو ته ګرانه ده چې په ایران کې د اوسېدو اسناد ترلاسه کړي او رسمي ځانونه ثبت کړي. د افغانستان د حکومت یو ویندوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت پلاوی به د ایران له چارواکو وغواړي چې لږ تر لږه د یو کال لپاره د 1 میلیون افغانانو د ویزو موده ور اوږده کړي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم په یو راپور کې ویلي و چې د ناراجستر شویو افغانانو وزیر د جون له نیمایي څخه د شپږو میاشتو لپاره تمدید شوي دي. د ریوټرز خبري آژانس د راپور له مخې په ایران کې شاوخوا 1,60,000 ناراجستر شوي افغانان میشتي او د هغوی موقتی ویزې 40 ورځې وروسته پای ته رسیږي. دا خطر شته چې ایران یې له خپلې خاورې وباسي. ایران په تیرو کلونو کې هم د ژمي په موسم کې افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. په فرانسه کې میشت د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک وایي ایران عموما پر افغانستان د فشار راوړلو لپاره د مهاجرو له کارته کار اخلي. شاغلی وردک له ایران پرته د سیمې نورو هیوادونو ته د ولسمشر غنی سفر ته هم ګوته نیسي. وایي
ایران د خبره د افغانانو د خو ګوته نیول چالیزه دی، په دې معنا چې په ډېرو خرابو شرایطو کې چې ژمنی هم وي افغاني مهاجر د خاورې نه د ایستلو اقدام کوي. او زه داسې فکر کوم چې په دې وختو کې د ایران حکومت نوي حکومت ولسمشر اشرف غنی له بعضې سیاستونو سره چندان رضایت نه لري، په دې معنا باندې چې ولسمشر اشرف غنی سعودي عربستان ته سفر وکړ، پاکستان ته سفر وکړ، چین ته سفر وکړ، ایران په دې برخه کې ځان وروسته پاتې ورته ښکاري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د شنبې په ورځ له امریکا سره د افغانستان پر امنیتي موافقې انتقاد وکړ. ویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دوام به د دغه جنگ ځپلي هیواد د امنیت او ثبات له شکېدو سره مرسته ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغان مهاجرو د موقتی ویزو د پای ته رسیدو او د هغوی د اخراج په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو په مرسته نږدې 1,000,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته بیرته تللي دي.
د ژوند رنګونه
تاسمو اول نمره تا واخلای
زمانه امید ده یو تن تجاریم ده وچی میوی
خا دی وچی میوی تجاری نو څنګه نور هیوادونو نه راوړي افغانستان بل چی راوړي
نه مونږ صرف افغانستان نه نور هیوادونو ته لیګو
خا نو څه لګې کوم ډول میوی در سره دی
مونږ سره هم وچی میوی لیګو هم تازه میوی لکه بادام شو پسته شو کشمش شو نخود شو دغه سی نور نور شایان لیګو
بیا افغانستان کې دلته څنګه راټولوي کوم چا سره قرارداد لري
دا د سیده چې باغونو سره قرارداد کوو او نور د سی خلک شته چې مونږ ته راوړي نو هغه نه پسې مونږ خپل تیارو
په لیګلو کې څنګه په کوم سیستم سره لیګې
دا چې دا د پاکستان لرنې لیګو او د سی نور بعض شرکتونه دي چې مونږ ته وړي خو هغه خپل ټیکس اخلي
ته لا ځوان یې نو درس مرس وای دی هغه تر څنګ دغه تجارت کوي کا یوازې هم د تجارت د ملاتړلې
نه نه د سره څنګ کې درس هم وایم او دا کارم کو
خا دی کم ځای
زه د خوست ولایت یم
خا ما وی لهجې نه دی پویدلم خا نو الته خوست کې مو مرکز د خپل تجارت کابل کې
زمون مرکز دلته د په نور هیوادونو کې نمائندګۍ لرو
د دې وچې میوي خو نورم دکانونه بم ډیر وی تجاران بم ډیر وی کاروبار مو څنګه دی ور سره یعنی ګټه پکې کوي
د سره چې مونږ دا کار په 2003 کال کې شروع کړی او زمون کار چې د مخ کې نه ده نو زمون کار ډیر خراب واند
او نن دلته یو نندارتون ته راغلی دې نه چا خبر کړي او څنګه دې زړه کې راشي
دا دلته په کابل کې یا نور هیوادونو کې دا نمایشګاوی چې کیږي مونږ طاقه تجارت مونږ ته خبر راکوي مونږ په دې کې ګډون کوو د خپل د تجارت لپاره چې مونږ دا میوه نمایش کې ورکو قرارداد وکړو خلک سره
د افغانستان له میوه څوک کمه میوه ډیره خوښوي چې یعنی د نورو هیوادونو خلک ډیره غواړي
د افغانستان ټوله میوه نور هیوادونه ډیر خوښوي او زمونږ میوه چې د ماشاالله ډیره ښه میوه ده نو ډیر هیوادونه زمونږ د ملک میوه خوښوي
نو کاروبار سره خوشاله یی
الله ناراضه یو پر حال
بس نو هم د سی رضا الله راډی رمنه
تا سره مې
دا و دې ژوند رنگونه په همدې سره د خبری مجله هم پاترسیږي. ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په ټوله افغانستان کې په منځنۍ 1280 چپو سربیره د غرض لوی خورونو کې د اف ام په 1.5 چپا اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاره اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو .com. لکه څنګه چې په دې خبرونه کې مو واوریدل، نن ټاکل شوی ده چې څو ساعته وروسته په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال مرستندویه کانفرنس پرانیستل شي. په دې کانفرنس کې د نړۍ د لسګونو هیوادونو استازي او سازمانونو استازي ګډون لري. د افغانستان